په افغانستان کې د سهار اته بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونو په وټولو کې شک څرګند کړ. سلامونه او سهار په خیر. په پیل کې مهم خبرونه وړاندې کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غوژی است. د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادی رادیو د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی سي. د ازادی رادیو ویب سایټ ته ورسی azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سي. دغه راز تیری خبرونه په دې پاڼه کې په سبتي بڼه پیدا کولای سي. د تخنیکی ستونزو له کبله د خبرونو په خبرېدو کې ځنډ راغی. په دې خبرونه کې دا راپور هوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د اول وار لپاره په یوه غونډه کې وویل چې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک دی لري. بلخو حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حملې د یو بل ترا د نیولو خبر ورکړی دی. ځینو ماسلونو په یو راپور کې د هغې حملې په تړاو خپلې ترخې خاطرې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دا هم اوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. نیمه نړۍ او کور کلی په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې له لارې اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې غلط. د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلولو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختې. نامعلومو وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل سوی.
بانپوز او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشه شوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یوه موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان آرنول د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پرېکړې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې آرنول ته په دې نوې دنده کې د بری هیله لري خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې پر زیاتوالي اندېښنه لري. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالي په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. فرانسې دغه راز ویلي چې ښاغلی آرنول ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ده سره په ماموریت کې بشپړه همکاري کوي. په خوست کې د امنیت لټینګش سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیری په دنده وګمارل سول. د دغه سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندرقل اردو قمندان جنرال میرویس صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ ډېر د افتخار ځای ده. دی خو هر ځای کې به دې خوشاله وو، مګر موږ ته وخت نه ورکوم، مطمئنه وسیږی. یو ولا سونه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسور سره.
د تندرقل اردو اړوند دی لواګانی په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدزی اریوب ولسوالۍ کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندرقل اردو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل طالبانو د ځدزی اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هون څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولي. خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکه افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچوونکی دی، تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستي دي. د امریکا پوز وایي د جانسن ان جانسن د کورونا ضد واکسین یو لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته لیږل کیږي چې په دغو هیوادونو کې میشت امریکایي پوځیان واکسین سي. د امریکا په پوز پورې د تړلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د راپور له مخې دغه یو ځل لګول کیدونکي واکسین نږدې 26,000 ډوزه به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان او منځني ختیځ ته ورسیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام په وینا تر دې وړاندې د رواني میاشتې په پیل کې 6,000 ډوزه واکسین لیږل سوي وو. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې په حواله جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 15% اغیزناک دی. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیوي مرکه کې وویل
دولس روسیې پخوا یو څلور تلویش کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ. دا حقیقت یې مشته نه وایو چې له دولس روسو وروسته الکسی ناوالنی ډیر ناروغ شوی. له ده سره څوک کتلی نه شي، ښکاره ده چې دی پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف د غرض ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافعي وکیلانو سره د کتو حق لري، په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندې دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني ترستنیدو وروسته د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې له ترکیې د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه، شعارونه یې ورکړل. ځینو مظاهرچیانو د خپلو بې درکه سویو عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او ویلي چې دغه کسان غالبا د چین په روزنیزو کمپونو کې ساتل کیږي. ځینو نورو د ختیځ ترکستان شنه او سپین بیرغونه رپول. د ترکیه د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیه له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 33 هیوادونو ته د واکسین 10 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. 3 میلیونو او 2 لک ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی. د امریکا ولسمشر پر ټاکلي وخت له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګران دي چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي.
حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د یو بل طرح د نیولو خبر ورکړ. مواصلن د هغې حمله ترخی خاطرې بیانوي.
امنیتی ځواکونه را ورسېدل، دوی خپلې کشفي تیاری جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاوه.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان ځینې پوځي متخصصان وایي
ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ یو کور کړی. د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وټولو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبري کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټې له افغانستان ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لوبري پوري له افغانستان ووزي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، پرون په خپل لوبلنی رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګران ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي. زما اراده نسته چې حالت د ډیر وخت لپاره پاتاسو. موږ به ووزو، خو پښتنه داده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیل د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووزي، د دې مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لارې چې په کوم لارې وځي. یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دي، او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي، او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل دا دی چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مسمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یو جوړجاړي مخکې ووځي، شایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 60 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورډ مورس د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان راپور. د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی دی. د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي سره له دې چې پر دې پوهنتون د برید پنځه میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې استادان او محصلان د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
ضربه یې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل پوهنتون د عامه پالیسۍ پوهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پوهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په دولسمه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې دوه ویشت تنه نور ووژل شول. نوموړی د پنځو میاشتو په تېرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخي خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال بریدګرو په دوه مترې کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړ نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیاری جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیاری ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي وسدا پوهنځي ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت تورته تسلیم شوه او په کې ټول محصلان په عادي ډول خپل درسونه ته دوام ورکوي. خود وژل شوی محصلانو چوکي لا هم خالی خودل شوی. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په 15مه نیټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. لنې کمرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو، د دې پوهنځي د کارکونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین و اساتید پوهنځي می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق مرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي مرخیل په خبره لو نیول شوی کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګا تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام داده چې د کابل د پانتون د غبرید دی او د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبره کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو پنځو ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځنګړو عملیاتو قمندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د پوز د ځانګړو عملیاتو قمندان وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه په اوس وخت کې ووزي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قمندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه هم له مالی نظر او هم د هوایی ملاتړ له نظر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوال ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوز ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زمونږ د کوماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زمونږ کاملا کمزوري ده. زمونږ کش په استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. مونږ توپچی قطعه نه لرو که په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور کې امریکایان د په وینا به تدبیر له افغانستان ووزی په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کوماندو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د مې لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ډیلی بیس رسپانه لیکي د بایدن د ادارې د ماموریت چې د افغان سولې موافقه د میتر لومړۍ نیټې ترلاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د توحید سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د میتر لومړۍ نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیلی بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د اساسو په وینا څرګندوي چې د ورسپانې ته ویل دي چې د سولې وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خبرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د می تر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایډن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیلی بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم لاخیستو ډډه کې ویلي کې ډیره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه ووسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیلی بیسټ ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لورې پریکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پریکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتیري به چې 2500 ته رسیږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایدن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د میتر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورسپانه لیکي بایدن نږدې یوه لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتیري بهر کړي. کله چې په 2000 کال کې بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر وو، هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2000 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلوو او موږ په ټول سرتیري وباسو. ورسپانه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شا کول اسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا تر 3 تریلیون ډیر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحده ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته مخه کړه. تیره اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې کوربنه شي چې شایي یو توافق ته د رسیدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورسپانې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کېږي نتیجې بیلابیلې وي یوه نه وي.
د افغانستان د نجات ګوند وایي د سولې اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستو لپاره یوازې د څو حکومتي کسانو سره دی او لسته پکې ونډه نه ده ورکول سوې. د ګوند چې پرونی مسؤلانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د افغانستان د سولې بهیر کې ټولو لوریو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه.
د افغانستان د نجات ګوند مسؤلان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پر روان بهیر کې د حکومت پر کړنلار نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوښ دی، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوی فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل شي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې د نن د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړي توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمینه برابره سوې. د افغانستان د نجات حرکت رهبری غړی فاروق وردګ وایي اړتیا ده چې افغانان په خپله د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبره روان کړکېچ ته د پایټکۍ کښېښول سي. ښاغلی وردګ د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لورې د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو لکه دوسر مخالفت شوی او د هیواد په خیر نه غنی، خو د جمهور رئیس سلاکار او د جمهور ریاست ستراتیژیکو او اړیکو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس د دې طرح مخه یوازې او یوازې د خلکو د رایو پر بنسټ د واک لیږدوي.
هغه څه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرحه نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې یوه نقشه برابره کړې او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بېلابېل اړخونه شته. یوه له هغه موضوع چې پکې طرحه شوې هغه د خلکو د رایو په اساس د واقعي انتقال دی.
ښاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو په ژمنو پورې تړلې وبلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده سوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د دوی د ونډې مطرح کول یاد کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړي فضل هادي وزین، د علماو شورا ځینې غړي او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
او اوس هم یو بهرني موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروان نه.
په بیلاروس کې د 2000 شلم کال د اگست میاشتې له انتخاباتو راوروسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چن وایي د اگست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتونکي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس ته خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپل ټویټر پاڼه وکشل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس ترڅنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانو یکایا
چې په تبعید کې راوي د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړی د تیر کال د اګست 9 په انتخاباتو کې بریالی شوې وه. تر اوسه پورې د میربن سیخانو سکایا په مشهی د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر ډیر زره ډیر کسان نیول شوي دي. آغلی سیخانو سکایا د مارچ په درویشته وه په یوه ویډیوي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یو کال په خوا په هکله فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې ژغیږئ چې نور داسې ژوند نسي کولای، خو باور نه لري چې کوم شی بدلولای سي. تاسو لا هم تصور نسي کولای چې دوی میشته ورسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس وایي چې تر 290 ډیر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کلاسینکووا ملي امنیت د خطر تور پوری شوی، خود هغه ملاتړ دا تور بی اساسه بولی.
د سیاسي رادیو ته غوښیست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د میمیرش تر لوبلینې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلوم وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجی غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنولد د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځل مکی افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولی دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدلو طرحې غلط تعبیر اخیستل سوی دی. د دې دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح سوی او دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړې وه.
د مسکو لانجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشوه او په پایله کې یوازې لس ماده ایزه پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره یې مخالفت خو د افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي اسوسییټډ پریس د ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یو احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړي او د اسلامي نظام جوړې دوله ترې غلط تعبیر اخیستل شوې ده.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضي څه دی دا دي خپل افغانانو کار دی په دې کې بل څه ضرورت نشته چې څوک دې بهر نه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو لغونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی، خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمیر سیاسي شنون کې وایي پسې مونړی کې د اسلامي امارت بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه لارو خانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدو یو عمر شریفی وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټنه رسوي.
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره به افغانستان کې سولې یقیني شي ډېر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه د یو حد روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنون کې لقوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانستون کې و او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تیرې پنځشنبې په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیره افغان حکومت، ځینې سیاسیونو او طالبانو ګډون کړی و.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس. د دې هونې د خبرونې موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندريو ته ځانګړې شوې ده. مہر د خزی له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې له نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خزی دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین واخ هغه د روم او ناوې د مخکل دي چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولای شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو؟
هغه کسان چې پودی اگادي خبر دي هغه ته چاغه لک په هلري په دې معلومات نه لري په دودونو باندې کلک ولاړ دي هغه ته قناعت ورکي هغه ته عامه په هایوي ورک.
مکه هڅه کړې ده چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس برا پور و اورو چې د یوې متضرر خزي فقط ویلېږي.
څنګه چې ما غوښته او څنګه چې زما هغه فکر او سوچو چې زما واده باید داسې وشي هر څه هماغه روانو. خو د زما د واده په اخري شیبه او په اخري لحظه که زما د پلارګنی یا خسرګنی ترمنځ د مہر په کمولو باندې څه سوند نامنځ شوې چې زما خسرګنی مې پلارګنی تویل چې باید مہر کم کړي. خو زما پر پلارګنیونه مناله چې مہر باید کم شي. نو همدا او چې زما د واده اخري شیبه غم او سوند مو بدل شوې.
دا شل کلنه ملکه وچی په واده کې پلارګنی او خسرګنی د دې د مہر په سر اشخړه کړي وا او د واده د خوخی مراسم یې په خفګان بدل شي. بو ګل بي بي بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکی ته ورته د واده په مراسمو کې د مہر په سر د دواړو خې خورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خدای ول نمون ته چی ونه و اوس دیش لکه روپۍ د دې په مہر کې واچو. مونږ ورته وایو چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو او دیش لکه روپۍ مونږ د کومه کو وای نه. زه خود نه غواړم خو چې دا دمدار واج د دا په کې واچو. جنگ دی او غال مغال دی. تا ول د اول نه مونږ ته تاسو نه وای چې مونږ دیش لکه روپۍ په مونږ باندې دا خزه خرڅې چې هم دا خرڅم سوکو کې خو دیش لکه روپۍ نه ورکی.
پټیر شمیر کورنیو کې د نجلۍ مہر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کیږي. دغه ټاکل شوی مہر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مہر یو اندازه دی د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکراریږي او ورسره هر ځل د ناوې له مہر څخه یو اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مہر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراری غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مہر پر راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپلې نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مہر په سر لفظي شخړه کړې ده. د نجلۍ د مہر په سر شخړه کې د نجلۍ کورنۍ پراګنی او وایي د نکاح په وخت کې د مہر په سر شخړه د مہر د زیاتوالي لکه بل رامنځته کیږي.
واده په ورځ کې د مہر چې تعینېږي د دې تعینولو کې د نجونو د کورنۍ قصور ده چې ډیر زیات تعینی او زما په واده کې مم دغه په سر جنجال وشو 50 لکه ټاکل او زما په واده کې زم مم د سیاساتي شوم ډیر په غوسه وته مم د غاړه ګل مم خطا کو.
د افغانستان د مدني قانون لمخې مهر د خزي حق دی. هر خزه حق لري چې خپل مهر په خپل وټاکي او وای خلی یا هم خپل خاون ته ور وبخي. حقوق پو عبد السبحان مصبا د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال وای هر خزه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون لمخې خپل کولای شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د انجلې یو شرعي حق ده، مور او پلار هیڅ هم نشي کولای په دې حق له او د دې ترڅنګ د مهر د کموالی او د زیاتوالی صلاحیت یوازې انجلې پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبرې وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د خزي مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دینی عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یو نکاح د مهر پرته نه د تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپل خزو مهر لواده پس ور وسپاري. عارف مدني په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په عقد کې دا یو د ضرورتو جملې څخه ده او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندان باندې فرض کړی شوی ده چې خپل میرمن ته باید ورکړي. دغه شان الله تعالی سوره نساء کې په دې اړه فرمایلی دي چې مهر هغه باید ورته ورکړي شي زته ډیره خوشاله او خوخی سره دا چې پنیکه کې څومره ضرور دی وړین دی. د قران کریم د ایتونو نه معلومیږي دا د میرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نه شي. البته دا چې کله باید ورکې د سپارلو وخت په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قیدات نه دی راغلي، دا د توافق په اساس باندې کېدل شي. که څوک نه خپل مهر واړي هم وختل شي او که چرته دا شي قید نه وي خاين کېدل شي چې یو مقدار نغد او سم مقدار قرض واخیستل شي. که وخت ان شاء الله ډیر ښه که وخت نه
د ریپورټونو پر بنسټ زیات شمیر افغاني خزي اوس هم لغپلو حقونو نه دي خبر او ترڅنګ ډیر شمیر نارینه هم د خپلو خزو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وایي دولت باید د خزو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بد رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول پدې پوسو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه مونږ باید پدې پوسو چې مونږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زمونږ ژوند تباه کوي، هغه زمونږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کو. دریم هدي عقل پدې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لږ پوها لري، پدې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغه ته قناعت ورکړي، هغه ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمیر دودونه چې مونږ ډیر کلک باندې ولاړیو دا د دې وړ دی چې تر پښو لاندې سي، لپام وغورځول سي.
اوس به د خزو د مهر په سر د ناندریو په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم مدینه ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. زما په نظر هر انجلۍ باید خپل مهر خپل وټاکي او دې کې نه باید د انجلۍ او د هلک کورنۍ کار ولري.
نو می پېژلاته ته خو فرایت وسیدونکې کچېره د جنو مهر په مغه اولو کې معلوم شي نو فکر کوم چې بیا به د ټو کورونې ترمن دغه جنجال نه راولړيږي.
زمانم عبدالسمیع شرزاد دی، ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د مهر باره کې چړنی وهل د پدې خاطر وي د جنې کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډیر واخلي او د هلک کورنۍ کوشش کوي چې کمواله راولي پکې تر څو د هغوی اقتصادي تجربه ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوریدونکو د عام خلکو خبرې مو واوریدې. اوس په کابل کې د یو خصوصي خوندزي لمدیر او د دولسه مناهیه د خزو د شورا له مسولې بصری دیدار سره زمګ مرکه واوري. او اغلی دیدار که په سر کې راته وای است چې ولی په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپل لونو ته ان د هغوی د مهر په ټاکلو کې هم حق نه ورکوي.
کورونه یا ځینې خلک په افغانستان کې دا یو ننګ بولي یا یو شرم بولي چې د منګ لور یا د منګ خور څنګه په یو عام مظهر کې په یو عام مجلس کې کینی او خبرې وکړي او د خپل د مهر د ټاکلو لپاره خپل وغږیږي. نو د دې لپاره یا د دې په خاطر سره دی سکه ځان ته په در وکیل ټاکي چې هغه په در وکیل د دې د مهر په حساب د مهر د ټاکلو اندازه یا مثلا هغه مهر چې دی ته ټاکل کیږي په هغه اړه باندې دی خبرې وکړي چې هغه باعث د دې کیږي چې ډیر ناخوالې یا مثلا ډیر شکر رنجیګانې منځته راشي. که چیرته دغه موږ تاسې په افغاني ټولنه کې یا په افغانستان کې یا په اسلام کې دا شرم ونه بولو او خپل خویندو ته خپل میندو ته دا حق ورکو چې د خپل مهر په خپله وټاکي او په عام مظهر کې دی وغږیږي او خو د خپل مهر خپله تعین کړي نو دا به ښه خبره وسي. نو دا همدغه ده باعث کیږي چې د موږ خویندې یا د موږ میندې د فامیلونو له خوا نه یا د ورونو له خوا نه چې د موږ خور څنګه په دا هم مجلس یا هم مظهر کې کینی خپل خپل ځان ته مهر وټاکي نو دغه حق له موږ خویندو څخه اخیستل شوی ده او دغه بیا په در وکیل ټاکل کیږي چې هغه په در وکیل د دل د ژبې د دې د خولې د دې د هغه نه وینا کوي او د دې هغه مهر ټاکي چې هغه کله یا بیخي له حد نه زیات شي او یا هم د چا خبره ټیټ شي نو کوم دغه کې اوسې چې د دواړو فامیلو ترمنځ پورې او سلسله اختلافات له منځته راځي.
که دارته ووایاست چې د دوو خېښو کورنیو ترمنځ د مهر په سر جنجال او ناندرۍ د زوم او ناوې په ژوند باندې څه اغېزې لرلی شي.
د مهر ټاکل چې د کنه کدا له حد اندازې نه کله زیاتیږي یا ډیریږي نو د زوم او د ناوې ترمنځ د هغه واده خوند یا د هغه واده مزه یا هغه د واده لومړۍ شپه یا لومړۍ شېبې چې دی لمانځي کنه هغه په یو تریخ برخورد سره مخامخ شي او د هغه خپل خوشحالي یا هغه خپل نوی ژوند په ډیر ناخوالي او شکر رنجي باندې پیلې او شروع کوي او هغه باعث د دې شنتو کیږي همدغه باعث د دې ناخوالو کیږي. هغه ناوې هغه جلکۍ خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې دي نابلده محیط ته نابلده کور ته د ناوې دننه کیږي او له هغې سره سم برخورد کیږي نه او په پراخ وچلې له هغې نه استقبال نه کیږي نو همغه باعث د دې کیږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي او همغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې ده کنه همغه نو د سبب ګرځي چې د دې جلکې آینده ژوند تریخ شي آینده عمر د دې شي خراب شي.
په پای کې که درته ووایاست چې څه وخت باید د نجلۍ مهر د هلک سره شریک کړای شي تر څو د واده په شپه د میلمنو او د کورنۍ له لاسوهنې وژغورل شي.
زما په خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه ده که چیرته موږ زوم او ناوې ته مخکې له دې چې نکاح یا هم اجابه او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپله خپل مهر یا هم نور شیان په خپله وټاکي نو دا به ډیره ښه خبره وسي او دا به ډیر یو ښه پیل ښه آغاز به دی یو ژوند وسي.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجلې د مهر په سر ناندرې او تزانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. ولی کله چې زینی ماشومان نوی په خوانځي کې شامل شي نو ډیر ژاړي او خوانځي ته نزي. څنګه نوی شامل شوی ماشومان خوانځي ته لیواله کړو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او ښوونکو دنده څه کېدلای شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولن پوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، د پسرلی پر اتاک سره د هواد په سړو سیمو کې خوانیز او تحصیلي کال هم پیلېږي او هغه ماشومان چې د لیک لوست عمر ته رسیدلي وي په خوانځیو کې شاملېږي. ځینې دانې وی شامل شوي ماشومان په ډېره مینه او علاقه سره خوانځي ته ځي، خو ځینې نورو ته بیا خوانځی د زده کړې ځای نه بلکې بندیخانه ښکاري او ډېر په خفګان، ژړا او تشویش خوانځي ته ځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شازیه وایي چې ورور یې نوی په خوانځي کې شامل کړی دی. دومره یې دا څو ورځې دوی په تکلیف کړي دي چې هر سهار په ژړا او خفګان د خوانځي په لور روان وي. نورې خبرې به له شازیه څخه واورو.
ورور مې د درې څلور ورځې کېږي چې خوانځي کې شامل کړی دی، هیڅ خوانځي سره علاقه نه لري. په ژړا خوانځي ته ځي او په ژړا راځي. کله چې سهار له خوبه پته وي چې خوانځي ته لاړ شي نو ډېر ژاړي. ځینې وخت یې په کچولو خوانځي ته بیا بیا کله چې بوم ځو خوانځي ته، هلته به تر هغه وخته پورې راسره کېنئ تر څو چې زه رخصتېږم. منتظر یو ورتناسی چې ودرې رخصت شي. نو بیخي ټولې داسې تشویش کړي کورنۍ کې، بیخي ټولې جګرخونه کړي دا ټول کال به څنګه کوو سره، او هیڅ در سره علاقه نه لري. کله چې وایي درس وایه، کورنۍ دنده تر سره کا، چغې وهي، ژاړي، کتاب شکوي، کتاب چش کوي، نو بیخي دغه ستونزې دي. نو
همداراز شپه کله نه هیله چې نوې په ښوونځي کې شامله شوي وایي چې مکتب یې نه دی خوښ، ځکه هلته یې مور او د کورنۍ نور غړي نشته او ټولګیوال ورسره هم لوبې نه کوي.
نه خوښېږي چې مور او پلار مې هلته نشته دي، او کورنۍ مې هلته نشته، خور مې نشته، او ماشومان راسره ساتېدي نه کوي، او استاد راسره ښه راوریان.
د زابل ولایت اوسیدونکي ګلالۍ چې اوس د کابل په نهمه ناحیه کې اوسي وایي چې زوی ډېر په شوق او مینه ښوونځي ته ځي. دا ځکه چې تیر کال وړکتون ته تللو، نو اوس ورته د ښوونځي ته کومه نوې خبره نه ده. نوموړی زیاتوي،
زما وړکی زوی ده چې اوس شپږ کاله لري او سه کاله په لومړی صنف کې شامل کړی، او پروسه کالم وړکتون ته پیوه چې ډېره مخته شو، فضل د خدای ده، ډېر اماده شو. یعنی په سر کې ستونزې درلودلې، وضعیت به ښه نه و، او کله به چې د خوبه پاتېده ډېر به بدخویه و، او نه به یې غوښتل چې وړکتون ته لاړ شي. بیا په اساس د تشویقو، د موږ تشویق او د استادانو یې او د ښې روي د استادانو بالکل اموخته شو، او ډېر زیات هر څه زده کړې. یعنی پوه شو چې مکتب ته تلل هم د ژوند یوه ډېر اړینه برخه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې ډېر مکتب ته په علاقه او شوق ځي. کله چې را پاڅو ډېرې ښې خبرې ورته کوو، تشویقوي چې استاد به دې تا ته نن ښې نمرې درکړي او ډېره به تا ته خوشحاله شي، ته به نن ډېر خوشحاله مکتب ته لاړ شي.
د کورني مسایلو کارپوهان وایي چې ځینې ماشومان ځکه د ښوونځي د اول ورځ نه ویره لري چې دوی ته ښوونځی په هغه ډول چې باید ور وپېژندل شي نه دی پېژندل شوی. صرف دوی ته ویل شوي چې ښوونځي ته لاړ شه. په دې اړه د کورني مسایلو پو سید بشیر ځینې عوامل په ګوته کړي.
د ځینو نوو شامل شوو ماشومانو ښوونځي ته د نه تګ عوامل ډیر دي، خو زما په نه ښکارا عوامل دا دي چې د مکتب یا د ښوونځي محیط دوی د پاره یو نوی محیط دی. دوی اکثرا په کور کې عادت وي، په کور کې په ساتیرو باندې عادت وي، نو چې کله ښوونځي ته ځي هلته په صنف کې په ټولګي کې کینی، نو دوی ته دغه محیط لکه قید غونې معلومیږي. او د دې په څنګ کې د مور او د پلار تشویق مسله هم مهمه ده، ځکه بعضی ماشومان د مور او پلار د طرف نه تشویقیږي ښوونځي ته، چې دوی ته ووایي چې ښوونځي د دوی د پاره پاینده کې څه ګټې لري تر څو د دوی شوق علاقه پیدا شي. او بل دلیل دا هم کېدای شي چې په بعضی ښوونځي کې بعضی ښوونکي د شاګردانو سره ښه سلوک نه لري. استادان باید د نوي ماشومانو سره مینه ناک سلوک ولري تر څو د دوی علاقه د ښوونځي سره پیدا شي. دا ډیره مهمه خبره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو او د یو دولتي خوندزي خوونکې نادیا صافی بیا وایي چې خوونکې باید دا ورتیا ولري چې نوي شامل شوي ماشومان خوندزي ته لیواله کړي. نو موري وایي چې دا په خپل لمړی صنفونو ته درس ورکوي، ډیر کوښښ کوي چې ماشومان ته د هغوی په انداز او شیوه خبرې وکړي. نو موري زیاتوي،
زه د اصول صنفي خوونکې یم، زه خپل صنف کې چې زما د نوي زده کوونکو دي زور سره ډیر په مهرباني خبرې کوم او تر اخره هدا کوشش کوم چې دوی ستونزې په مینه حل کړم. خوانځي ورته ډیر یو ښه ځای معرفي کوم چې هغه نورم تشویق شي او اول وختو کې چې د هغه مینه ډیر شي او تشویق شي زده کړ سره مینه شي، نو بیا هغه غیر حاضری نه کوي او تر اخره انداز پات کیږي. که زه په لومړی ورځ کې هغه سره خبر خور نه کړم، نو هغه نفرت زیاتیږي او د مکتب نظر تورن کیږي. بل دا چې زه درس ورته ډیر سخت نه ورکوم چې د هغه د سطح نه ډیر لوړ وي او یا ډیر بار پی واچوم، دسې ګورګکان ورته رسموم چې ذهن کې پات شي او دسې یعنی د لوب په سیستم زغوی ته از دا کړه کوم.
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو ر هلا تلاش بیا کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤلې بولي. نو موړی وایي چې مور او پلار په کور کې دا دنده لري چې مخکې له دې چې ماشوم په خوندزي کې شامل کړي، باید د خوندزي په ګټو ماشوم وپوهوي او د امادګۍ په منظور ماشوم ته ځینې لارښوونې وکړي. او همدارنګه په خوندکو هم غږ کوي چې ماشومانو ته د زده کړې لپاره ښه زمینه مساعده کړي.
کورنۍ ته اړینه ده د دې لپاره چې خپل ماشومان په ډیر شوق سره خوندزي ته ولېږي. کورنۍ ته اړینه ده چې خپل ماشومان وهڅوي، تشویق کړي، وینازوي، کله چې مکتب ته لېږي ځینې ښه خوراکي توکي ورته ورکړي، په بایک کې ښایسته بایک ورته واخلي، کتابچې ورته واخلي، رنګه قلمونه واخلي، په دې شیانو باندې وهڅوي چې دوی خوندزي ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. همداراز کورنۍ ته پکار ده چې خپل بچیان په لومړي سر کې کوښښ وکړي چې تر خوندزي پورې ورسوي او بیرته بیا تر کوره پورې ورسوي، تر څو چې دوی د خوندزي له چاپیریال سره بلد شي. همداراز ښوونکو ته پکار ده چې د ټولګي فضا دغسې مساعده کړي چې ماشومان د راحتۍ احساس وکړي. ښوونکو ته پکار ده چې له صبر، حوصله او زغم څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی باید کار واخلي. ماشومان باید ونه رټي، له وهلو ټکولو څخه یې جدا باید ډډه وکړي، وی نه ګواښي، کوشش دی وکړي چې تشویق یې کړي، وی هڅوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د ټولن پور ډاکټر جمشید رسا څخه په یوه مرکه کې د پښتني کړي چې څنګه نوي شامل شوي ماشومان مکتب او درس ته لیواله کړو. نو ما وړه په جواب کې داسې ښه کېدلای دی. پښتنه اوس تاسو ماترا کو چې ولې ځینې ماشومان چې په خوانځي کې نوي شامل شي ډېر ژاړي او علاقه نه لري، مینه نه لري، د خوانځي تاګ یو رقم ویره لري، علت یې څه ده؟
د لپاره څو دلیل مونږه کولای شو چې په نظر کې ونیسو. اول خو یو ترس او ډار د مکتب څخه ده، مثلا که ماشوم په مکتب کې ورته ځینې شرایط اوسیږي، دبلیم یا استراب ده چې ورته د جدایی استراب ویل کیږي چې ماشوم د مور څخه نشي بیلیدلی، ویره لري، فکر کوي چې زه مور څنګه نه یم، یا به مور د منځه لاړ شي یا زه به د منځه لاړ شم. د ده خاطر همیشه مور ته وابسته ای. ځینې ماشومان هم مثلا ده چې مکتب ته چې نه ځي، مثلا تلویزیون کې، گیم کې، دا شیانو کې مصروف وي. او بله مشکل هم دا ده چې ځینې ماشومان دغه ذهنیت ورته جوړ شوی نه ده د مور و پلار د طرفه چې هغه آماده ای. او ځینې ماشومان هم درس نشي زده کولی، هغه د خاطره نه ځي. ځینې ماشومان کمبود توجه جو تمرکز لري، هغه د خاطر نه دي. ځینی مشکلات رواني مشکلات هم د سبب ګرځیدلای شي. نو دا شان لاس پلاس ورکی او دا مشکل منځ راوړي، او باید دې ته مشوره وکړم چې دا تحقیقات ښيي 40% ماشومان دا مشکل لري، یعنی د 100 ماشومونه 40 نفر دا مشکل لري.
مننه کوم استاد. استاد ځینې کورنۍ بیا په زوره ماشومان یا وهي یا ټکوي یا په زوره په کشولو بیا یې ښوونځي کې نوي اول تخپل ترې راضي وي چې پرې چا مخته شي. دغه کار بیا څنګه ده؟
ډېر ناروا ډېر بې ځایه کار ده. تاسو پوهېږي هر کار چې په زور ترسره شي هغه ښه نتیجه نه ورکوي، مخصوصا په ماشومانو کې چې مونږ غالمغال وکړو. دا ډېر نادرسته کار ده، ځکه چې مونږ د مطالعې او د زده کولو شوق ماشوم کې مرکاو په دې کار سره. منم چې مثلا ماشوم د مور او پلار څخه به ودرشي مکتب ته لاړ شي، ولې کله چې دا مثلا خپل یو لکه مستقل ژوند ته ورسیږي نو بیا کتاب سره یې علاقه خرابي، کتاب نه وایي. مونږ اصلا په دې ماشومتوب کې ماشوم ته درس ورنکو، باید ماشوم ته د درس شوق پیدا کړو. په هیڅ تعلیم تربیه پروسه کې دا زور ځای نه لري.
اوس د کورنۍ د مور پلار او د ښوونکو دنده څه ده چې څنګه وکولی شي خپل ماشومان، البته هغه ماشومان چې ژاړي، ښوونځي ته نه ځي، زړه تورن دي، هغوی درس ته لیواله کړي، یعنی کوم کارونه سرته ورسوي؟
اوله ډېره مهمه وظیفه د مور پلار دا ده چې ماشوم د وابستګۍ څخه وباسي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم مور پلار ته وابسته وي، ولې د مور پلار اوله دنده دا ده چې ماشوم ته استقلال بل بنن جوان کې توصیه داسې ده چې د دوه کالونۍ نه ماشوم باید کودکستان ته لاړ شي او د هغه وخت نه باید اموزشي محیطونو سره دا عادت واخلي. که چیرې یو ماشوم کودکستان ته لاړ، مکتب تللو ته به مشکل نه لري. معلم باید توجه وکړي ماشوم ته. دا یو مشکل ده چې یوازې مور و پلار نشي حل کولی. هر ماشوم چې دا مشکل لري، مور و پلار یې باید معلم ته مکتب ته اړیکه واخلي، هغو ته وایي، د هغو نظر واخلي، ځینې توفی او جایزې ویسي، معلم سره پریږدي چې د ما ماشوم راغی، دا د خپل طرف ورته ورکړي چې دا تشویق شي، هلته په مکتب کې ورته محبت ورکړل شي، ماشوم کې توجه ورکړل شي، تشویق وشي، دا خپل کولای شي. او مور و پلار ماشوم ته ځینې قصې وکړي چې مونږ درس ووایو، خدای خوشاله کیږي، مونږ ته ثواب ورکوي، مونږ په ژوند کې بیاو شی جوړ کړو، د مور و پلار افتخار وګرځو، دې شیانو سره. او بل ماشوم ته ځینې ملګري په مکتب کې پیدا کړو، هغو ته مثلا یو مثلا د یو ساتیری وسیله، مثلا یو توپ به ورته واخلو، ټول به هغه سره مصروف وي، ساتیری دا شیان کولای شي چې مشکل حل کړي. او که دې شیانو سره مشکل حل نه شو، نو حتما یو رواني ستونزه ده چې باید د متخصص ته مونږ کومک وکړو.
ګران دوستانو، دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.